د خپل دوستان ما ته جواب راکې چې دغه موارد یعنی یووالی، همکاري، درناوی، زغم او حوصله په ګډ کور کې ډېره ده، په غټه کورنۍ کې ډېره ده که په وړه کورنۍ. زه باور لرم چې دا پوښتنه به د ډېرو دوستانو ځواب به دې پوښتنې ته دایي چې استاد، یووالی هغه وخت خوندي کېږي د دوو ورونو ترمنځ، د خولې مزه هغه وخت خوږه پاتې کېږي چې سره بېلي، چې د هر یو باندري او سرحد سره معلومي، د هر یو حق معلومي، د هر یو درناوی معلومي، او د هر یو مسؤلیت د مور او پلار په برید هم معلومي. همکاري هم هغه وخت شونې ده چې هر یو خپل نقش او خپل مسؤلیت ولري په یو کورنۍ کې. درناوی هم هغه وخت کوي ډېری چې هر څوک خپل حد او اندازه ولري او خپل بېله کورنۍ هستۍ کورنۍ ولري.
بله،
ګډ فکر هم هغه وخت رامنځته کېدای سي چې موږ په ټوله کې خپل هغه بېلي، خپل حق او حقوق هم بېلي، خو د یوې کورنۍ پایس د عمر پلار او د خور او د ورور او د وراره او د کاکا دې په فکر کې او په درناوي کې په ځانګړي ډول د اختر په ورځ او په ټونو نورو ټولو ټولنیزو مناسبتونو کې. زغم څه وخت ډېریږي، حوصله څه وخت ډېریږي، په غټو کورنیو کې که په وړو کورنیو کې. زه باور لرم چې د ټولو دوستانو ځواب به ماته دی چې په وړو کورنیو کې. نو بنان دغه د برکت مسله چې تاسو یادوئ په غټو کورنیو کې غټي، دا غلطه ده، دا ناسمه ده. موږ برکت معمولا په وړو کورنیو کې پیدا کوی سو.
بله،
برکت معمولا په وړو کورنیو کې خوندي.
یو بل
دا د دغو دوړو دوستانو
او یو اوریدونکی زمونږ زابلی صاحب پوښتنه وکړه چې یو مقایسه وکوي تاسو د افغانستان د کورنیو او د نورو هیوادونو کورنۍ سره مقایسه کوي، چې دلته لوی کورنۍ ډیر دي او که په نورو هیوادونو کې او وړې کورنۍ هم دلته، یا هستۍ کورنۍ هم دلته ډیر دي که په نورو هیوادونو کې، او چیرته د موافقو کورنیو نښې یا مثالونه لیدل کیږي؟
لبعد مرغه په افغانستان کې په نړۍ کې البته کومه د کورنۍ نظام ډیر شلېدل یا په اصطلاح شړېدل دی زموږ نظر. حتی هغه چرنې چې اوس راځي، هغه ریسرچ پیپرونه چې راځي په نړیوالو بنسټونو کې، د اروپایانو په ژورنالونو او په ریسرچ پیپرونو کې چې راځي، په غرب کې، په اروپا کې، په نورو هیوادونو کې د کورنۍ نظام له حد ډیر زیانمن شوی ده، او حتی په انډیویډوال شکل ال جی بی ټی او نور مواردو ته په یو شکل لاره پراخیدونکې ده. یعنی دا د نورو جنسیتونو هغه ته هغې خواته، یعنی ټولنه روانه ده، او ډیره زیاته په اروپا کې خو له حد ډیره انډیویډوال یا انفرادي شوې ده ټولنه. کورنۍ یوازې په شرقي ټولنه کې پاتې ده، مثلا لکه هند، لکه ایران، لکه پاکستان، یو څه ناڅه ترکیه، دې خواته مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه، افغانستان په اول درجه کې، عربي هیوادونه په دوو سیمو کې کورنۍ پاتې ده. او سره له دې چې کورنۍ سته، او دا ښه خبره ده، زه شخصا د کورنۍ د ژغورنې موافق یم، کورنۍ باید وجود ولري، دا یو بنسټ ده د یوې سالمې ټولنې. اما که مقایسه یې ووایو، په افغانستان کې کورنۍ په دودیز شکل پاتې ده، اما هغه اصول او هغه سلامتي چې باید دغه کورنۍ ولري هغه متاسفانه نشته.
مننه. نور اوریدونکي به وروسته راوخلو، خو یو بل پوښتنه تر هغه چې زما همکار له اوریدونکو سره تماس ټینګوي، عظیمی سب کرتو وایست چې په افغانستان کې د کورنیو، د کوچنیو کورنیو وده څه وخت پیل شوه؟ دا مثلا 45 کاله مخکې پیل شوه، دا د جنگونو له پیل سره پیل شوه، په تیر شل کلن جمهوریت کې پیل شوه، که اوس چې امن راغلی، یعنی په کوم وخت کې د کورنیو کوچنی کېدل شروع شول؟
بس تکل سه دوگار دا کیسه له خاریتوب سره نه خته، له ټکنالوژي سره نه خته ده. یعنی کله چې ټکنالوژي خاري ژوند پراختیا مومي، د کورنۍ جوړښت هم بدليږي. اوس نو دا د ټولنپوهنې له نظره، د پرمختګ له نظره، موږ دې ته داسې ځواب ورکولی شو چې د جمهوریت په پیل، د مجاهدینو له جنگونو نه مخکې، د شاهي نظام پړنګېدو په دریو څلورو سپو کې غسوله، یعنی په دریو سپو کې د اخل تر دیر پنځه دیر سلنه پورې چپا راغله، پی بیا بیرته
اغسوله. پنځه دیر سلنه څه تاسو وایي؟ مطلب مو دا دی چې دیرش پنځه دیر سلنه کورنۍ له کلیو نه ښارونو ته راغلي، همدا
یا لکلونه خارونو تراغلی، یا دغه خارو دغه ولایتونه خاري ولایتونو خاري باندې پیدا کړل. د بلګې په ډول خوست ولایت زموږ د دغه 350 کلونو هغه د پایله د خار تر جوړسه، یا مثلا نور خارونه چې جوړسول، مثلا د بلګې په ډول د سیمه کې خارونه، مثلا د کابل پورې ورپورې خارونه، لکه مثلا د لوګر مرکز، میدان خار، پروان، دا خارونه سولت
او د کابل هم کابل هم ډیر پراخ شو کنه، یعنی مثلا نفوس له 2.5 میلیونه نه شپږ میلیونه ته شاوخوا ورسید.
بله، او یعنی دا اوس دستی تقریبا د ورځ له خوا 1 میلیونه خلک ژوند کوي په کابل کې، چې د شپې له خوا به شپږ میلیونه ته رسیدي. دا د مانور کې سیاسي جنگونو او یو څه کډوالۍ خلک به تراولېګل افغانستان ته، یو څه خلک د جنگونو له خاطر خارونو ته راغلل او دلته خاریس ول زده کړې وکړلې، تعلیم پراخته ومندله. دغه دې پورې دا دلیل یې نه داده
مننه.
او له مالی اړخه هم که تاسو وسنجوي، مالی پراختیا یا پیسې ډېرې سو، یا مثلا دا مسایل په دې برخه کې نقش درلوده، خو په ټوله کې دبليو ټو په دې باور ده پندغه بریټ ته کوچنۍ کورنۍ د ذهني سلامتی لپاره، یعنی دا ذهني سلامتی یا ذهني وده مثلا، یعنی کله چې انسان ذهنیت پراخیږي یا وده کوي یا زده کړه کوي یا تحصیل کوي، ډیر غواړي چې مستقل ژوند وکړي، ښه ژوند وکړي، خوږ ژوند وکړي.
بله،
نه غواړي چې هغه دودیز او سنتي مسایل ومني.
مننه. یو اوریدونکی بیا هم لرو، ګورو چې څوک څه وایي. مهرباني وکړئ، د ژوند رنگونه پروګرام دی د ازادۍ رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حمید الله زابلیم له هلمند نه اړیکنی ولید.
زما هم
دا نظر دغه د جلا کېدن موضوع ده، چې مثلا به کورنۍ سره جلا کېږي، دا ډیره ښه موضوع ده. په جلا کې ډیر خوند دی، ډیر د ګرانش ډیر اضافه یې، چې مثلا کورنۍ غټه کورنۍ سره جلا سي، که په ډیر وخت مثلا سره یو ځای چې دا بیا ډیر ته خوند کوي. نو زما دا نظر ده، مثلا کورنۍ باید غټ کورنۍ باید سره جلا سي، لا سره خوشاله سي او سره ګډ سي، نو نظرونه سره برابر نه وي. نو زما په نظر ده تر جلا سي دا ډیر ښه.
تاسو خپل تجربه څه ده؟ تاسو جلا یې کله ورونو سره یو ځای یاست؟
یا زه خپل لورور سره ګاډیم، مګر خو په جلا کې ډیر خوند دی، ډیر سړی وسایم، مثلا یو د خپل باندې انسان نه، یار سړی خپل کار کوي. بالا
زبلای صاحب که غواړي، البته فقط که غواړي، او تاسو یعنی کومه خصوصي مسله نه وي، غواړي چې خپل تجربه له نورو اوریدونکو سره شریکه کړي، مهرباني ووایاس چې تاسو مثلا ولی یو ځای ژوند کوي مګر غواړي چې ورونه سره جلا ژوند وکړي، یا په وړو کورنیو کې ژوند وکړي، کومې ستونزې دي؟ لطفا راته ویش مې چې اوریدونکي هم پوښي.
اوس مثلا داسې حساب، زه مثلا شخصي کار کوم، شه خو په کور کې ګټ خورم، که اوس مثلا یو ورور مې ده مثلا هغه کار نه کوي، مثلا بل یو کار نه کوي، خو زما او دغه فرق نه وسو، زه کار کوم، مثلا هغه د غي ناسته کار نه کوي، او کدی خپل کار وکي زه خپل کار وکوم، از ما د فرق دا سوسی، مثلا زما د ګټ سره معلومیږي چې دی دونه څونه کار کوي، د ورځې زه څونه کار کوم.
ډېر زیاته مننه. او پښتنه لری د خبرونه لمیلمه ډاکټر صاحب عزیمینه
مننه
تاسو خبرونه ته خره غلاست. ځان معرفي کوي لطفا، د ژوند رنگونه پروګرام دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو ته سلام، او ملما ته سلام کوم، او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام کوم. لاله لیونم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه ټلیفون پر لیکادر سره وسلامه.
لیونای صاحب، خبرونه ته خره غلاست، مهرباني نظر لری که پوښتنه.
قربان دي سم بس خوشاله وسه خدای دې مان قبول ک ډیره شایسته موضوع مو راولې دا انتخاب کړې مو د زما خپل ډیره در سره خوشاله سواله کمی خبرې چې زابلی صاحب وکړلې دا هم بالکل زور سره موافق یم زه به داسې یو لنډه تجربه او دا ډیر پر سید وخت باندې ما خپل ځان کړی دی دغه د کورنۍ جلاوالی په یو حساب کې موږ تاسو ټول شکر دی مسلمانانو دغه د کورنۍ د ګډ ژوند چې انسانان سره کوي نه دغه کې داسې یو مسلې راځي مثال په ډول وسپر ځکه مثال په ډول زه د خپل د ځان د درته وایم تقریبا دوه یا درې میاشتې کېږي چې ما د خپل پلار یا د خپل ورونو سره ویش کړی دی نه یعنی مثال په ډول زه د پلار دوهم زوی یم فرض کړه مثال په ډول یعنی زه خپل ډیر په کورنۍ کې ستړی وم نه نور ورونه به تر ما کشران به مثال په ډول یعنی په خو به زما خبره پر غمیدل چې ما به یو خبره ورته وکړل دی ورونه ته به مول چې تاسو اس مکو وې داسې وکي او خپل په یو ژوند زندگی باندې سر وګرځوي نه کله چې به پیسې وګټلې هغه به ځان مصرفول یعنی کورنۍ ته ګټه نه مصرفول نو دی لاخره یعنی زه خپل دان یوازې زبستړی و منه بیا ما ورته ول چې بس زه نور ستړم دغه سی ژوند د طریقې از ما خپل په حساب نه د خوشنه نو دی لاخره یعنی په خو به مود دی ورونو څخه یا د پلار څخه مثال په ډول دا ټول پښتانه چې دا سره ګډ زیات وخت غټه کورنۍ جوړ کړي خو د دې بیا داس یو طریقه او ته ګډ ویش کې د ورونو یا زموږ خپل په مابین کې هغه د ورونو سره په خوانی ژوند یعنی مثال په ډول څلور میاشتې یا درې پنځه میاشتې مخکې اخواته یعنی چې پر دې ورور باندې اتیا فیصده ګران ومه د شل فیصده بدره سره تلل خو اوس چې په ویش دې تناسبایم یعنی هغه خبرې مو سره دې د اوس سل فیصده پرزما په کول کې یعنی سل فیصده پرزه پر ګران یم نه کني پی سي ام ځان ته ګټم ډوډۍ هم ځان ته خورم هر څه کوم د دې هم هغه څه ژوند دي نو دغه د ګډ ژوند په زما په فکر سره تر ډیره اندازې پرې زما خپل دا نظر دی چې زه وایم چې سړی باید په کور کې ډیر سره ونه وسیش
لاله لیونه ک لمړی د هم راته وای اصل لطفا چې تاسو پلار او مور سره بیل کړئ ک تاسو خپل د غختنه وکړه ک ورونو بیل کړئ
نه پلار مو خو هیڅکله نه غواړي چې خپل اولاد بیل کې د ځان څخه بیخي کڅم چې هر څونی ظالم اولاد په هغه اصطلاح باندې کڅه غزمښ په پښتنو کې دا دود دستور دی وایا اولاد کڅم کافر وي د خپل مور پلار نظر کیږي نه چې یعنی ځینې جلاس یا بد نه د پرپیرزو خو په جلاوالی کې کېدای شي چې یو ورور یو نو کوي لږ ځای پي نه یعنی مثال په ډول اقتصادي ځای پي بیا د مور پلار هم ضرورت خوږيږي خو د ورونو هم ضرورت خوږيږي خو مقصد مور پلار نه سره جدا کړی خو مثال په ډول دغه سینو کوي لږ د ورونو څنګه چې سر نه ګرځي په کار باندې نه هغه د مشرانو ناخوش یعنی زه د ورونو تقریبا کوم مشر نه يم خو دوه مور هم بیا مرته مشر یم نه یعنی زما د دې هغه کړنی نه خوشاله چې مثال په ډول دی کولې څوم کوړه مشکلات وو او کڅه د باندې مشکلات ونه دا کلیوالي ژوند دی هر کم چینو نه
یعنی ستاسو په وخت نه سره بیل شولې ستاسو په وخت نه سره بیل شولې
دا کله چې و بل پر ما په وخت نه سره بیل شو
مننه ډیره زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم عظیمی صاحب را اخلو بیا به تاسو ته درشو مهرباني وکړئ د ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام دی
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام
خاکسار یم لپکیا
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ خبرونه ته خرغلست
مننه کور وده
نو د خبرونه په مسله باندې څه پوښتنه لرئ ک نظر لرئ خاکسار صاحب ها فکر کوم چې غږ مو ارتباط مو پرې شو له دوی سره په هر صورت عظیمی صاحب مهرباني وکړئ پوښتنې مو واورېدې جالبې خبرې وې په زړه پورې تجربې وې مهرباني وکړئ
الکوم مشخص تکل صاحب خاص کومه پوښتنه نه وایي چې ماته متوجه شي اما په ټوله کې تفسیری وې زه غواړم یو تفسیر د اقل راون غواړم چې زه دا غواړم ووایم چې دغه دردونه یا دغه د زړه خبرې چې دوه دوستانو وکړلې دا تقریبا د هر هغه افغان ځوان درد ده چې په لویا او ډلیزه کورنۍ کې د احترام په معنا د اتفاق د نه خرابېدې په معنا د خلکو د خبرو په خاطر کله کله دینی اړخ ورکول په خاطر دغه بدبختی متاسف از غمی لکه دغه دوه درې ورنو ته وزغملې
او بالکل
دینی اړخ د انفرادي کورنیو یا په اصطلاح هستی کورنیو پیشنهاد او وړاندیز په کاراتو سوی ده. بل پیغمبر علیه السلام هم د خپلو بیبیانو یا میرمنو لپاره جلا جلا خونې ځانګړې کړې وې او په هستی کورنۍ باندې ډېر ټینګار کړی و. تاسو بیا د تکل صاحب یو څو شېبې وړاندې له ننګرهار نه یو دوست زنګ وهلی و.
بالکل هو مشال ننګرهار زنګ وهلی و.
ما تقریبا اوه کاله مخکې که شپه کاله مخکې په ننګرهار کې د یوې سیمه ییزه کچه د یوې نړیوالې موسسې کارکوونکو ته یو ورکشاپ سیمینار درلوده. هلته په یو تاکاوی کې مونږ سیمینار درلوده او دا تاکاوی داسې وه، دغه په اصلاح اول تالارې داسې وه چې په شاوخوا زموږ کوټې وې او مخامخ په دې تاکاو کې یو تشناب و. او ما دا بحث هم داسې تصادف راغی، نه په دې ورکشاپ کې کوم ځای راغی چې ډله ییزه کورنۍ وړې، او ما وویل چې کورنۍ باید وړې. او ډېرو خلکو هلته مخالفت وکړ، ډېرو ښځینه وو همکارانو نارینه وو. ما ورته ویل خیرازي اجازه راکړئ زه به یو مثال درته درکړم ژوندی. وایي هغه څنګه ما له تاسو یو څو شېبې فکر وکړ چې دغه کور ده، دغه زموږ کور ده، دلته څلور ورونه دي او څلور واړه ودونه کړي دي او په دغه کور کې یو تشناب ده. تاسو فکر وکړئ چې دا څلور ورونه متحل ورونه دي، ځوانان ورونه دي، او دا خو واضح ده چې بالاخره ځینې شرعي مسایل راځي، د حمام مسله راځي، د جنسي اړیکو مسله راځي او دغه دالیز د وغه کوټوي دي چې یعنی غږونه هم سره پرایویسي نسته، د حمام مسله هم ده. اوس تاسو ماته څه جواب راکوئ؟ تقریبا یو په دوه شپېته کسانو نارینه او ښځینه یو ماته جواب را نسوی کوي.
او تقریبا مخصن چې یعنی د افغانستان په کلیوالو هغه کې په کلیوال ژوند کې زمونږ خلک هم ډیر بی وزلی دي او دغه مثال چې تاسو وایي ډیر واقعا د تطبیق ساحه لري. یو بل مسله چې مونږ مخکې خبرې پی وکړې عظیمی صاحب، هغه دا و چې اصلي مسله ده هغه د میندو پلرونو د اندېښنو خبره ده. البته له عاطفي او احساسي نظره هم میندې لکه څنګه چې مخکې یو اوریدونکي وویلې شاید ونه غواړي چې بچیان یې سره بیل شي. دا ما په خپل سریزه کې مې ویلې چې کورنۍ د میندو پلرونو لپاره مخصوصا کله چې د دوی عمر زیاتیږي د یوې بیمه حیثیت لري. په نوره دنیا کې خلک د زړښت پر مهال بیمه لري، یعنی حکومت یا حکومتي ادارې ساتي، ځایونه ورته ځانګړي کړي دي. مګر په دودیزه ټولنه کې لکه افغانستان غوندې دلته میندې او پلرونه د زمنو اکثرا د زمنو لخوا، چون لونې بل کور ته ځي، د زمنو لخوا ساتل کیږي. دغه ډاډ دغه خوندیتوب په لویو کورنیو کې شته مګر په وړو کورنیو کې نشته. دې ته څه فکر کوئ تاسو؟ دغه یعنی دا خو یو حل لاره غواړي.
بله بله پرته له شکه، اول خو باید یادونه وکړم چې په دې اړوند باید په لویه کچه کې یعنی د دولت په سکتور کې غم وخوړل شي. یعنی داسې کورنۍ هم شته، داسې نارینه او ښځینه هم شته چې هېڅ اولاد نه لري خو زړبودۍ ته رسېږي. داسې کورنۍ هم شته چې مېرمنې مري خاوند پاتې کیږي، هېڅوک هم نه لري. داسې کسان هم شته چې مجرد پاتې کیږي، څوک نه لري، د چا په اوږو په اصطلاح بار شي.
حتی دا هم داسې کورنۍ هم لرو، داسې میندې پلرونه هم لرو عظیمی صاحب چې زمنو یې له کورونو ایستلی دي په مختلفو دلایلو.
بله بله پرته له شک، دې دا اوس په کابل کې داسې نارینه او ښځینه شته چې په زړبودۍ ته رسېدلي دي، ډېر عمرونه لري او ګدایي کوي، بېوزلي په سړکو باندې ناست دي او ګدایي کوي. کله چې ته په یو ټلویزیون کې په راډیو کې دا خبره کوي چې دا د زړو او د زړو ښځو نارینه لپاره باید یو مرکز جوړ شي، به د ټول ملت په غیرت باندې بد تاثیر کوي. دا خو اروپایي دود ده او دا غربي دود ده او دا داسې ده او دغه څه ده. خو کله چې دوی خپل پلار د سړک سر ته بیا یو ګدایي پې کوي، هغه بیا غربي او اروپایي دود نه ده او دوی په ننګ باندې اغېز نه کوي. په هر حال زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت ده چې په دې برخه کې یو فکر وکړي، ځکه چې له شرعي اړخه د اولادونو اخلاقي مسؤلیت ده، د مور او پلار ساتنه چې ده اخلاقي مسؤلیت ده. یعنی له دینی اړخ هم ډېر مسؤلیت نه لري، له ټولنیز اړخ هم نه لري، له هیڅ اړخ نه لري اولادونه د مور پلار مسؤلیت، اما اخلاقی اړخ لري. اخلاقی اړخ لري او اصلي مسؤلیت دولت ورګرځي. دولت کار کړی ده، دولت ژوند کړی، دولت وظیفه اجرا کړې ده، او دولت مسؤلیت لري. او د ټولنې د ګدایګرۍ او د غم خوړلو لپاره، د ټولنې د زړو وګړو د حفاظت او مسؤلیت په خاطر چې د دولت دنده ده، باید د دوی لپاره غم وخوري. هر رقمې چې خوري په اولادو باندې خوري، په د زړو وګړو د خونو په خاطر خوري، د شلتر په نامه خوري، د امن د خونو په نامه خوري، په هر رقمې چې خوري، مرستون ورته جوړي. هر څه چې پکې د دولت مسؤلیت ده. یو په دویم قدم کې هغه ورور ته زنګ ووهه چې موږ اوس څه وکړو، خو موږ ورونه کبیر سو، خو مور پلار په ډاک پاتې کیږي. مور پلار باید په ډاک پاتې نه سي، مجرد ورور باید په ډاک پاتې نه سي. موږ شپږ ورونه یو، څلور ورونه یو، یو ورور مجرد ده. راځي چې ټول انداز وکړو، د مجرد ورور ته په اصلاح ګډ ژوند ور جوړ کړو. یا راځي ټول انداز وکړو، دغه مور پلار چې ډوډۍ نه لري، اوبه نه لري، کور نه لري، بس ضمانت هغه وکړو، ساتنه وکړو. په داسې وضعیت کې که یو څوک راجګیږي، واده کوي او له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده، که البته بس یوازې اقتصادي اړخي، موږ کومک ورسره کوای شو. او دا کومک هم باید مشروطي، چې وروره ته د موږ ورورې، تر شپږو میاستو پورې موږ ورونه تا مسؤلیت اخلو. په شپږمه میاست باید ځان ته خپل غم وخورې، خپل مشکل باید خپله حل کړي. موږ د تر شپږو میاستو سپورټ یا حمایت کوو. په ګډ کور کې څنګه کېږي؟ په ګډ کور کې پروت یم دا ورور، قرار پروت یا نوزله، یو نیم چارسم ورسره وهي، یو نیم بلاری هم ورسره کوي، یو نیم ناوخته د شپې هم راځي، ماشومان هم وهي، په ښځه هم ظلم کوي، په نورو ورونو هم ظلم کوي، او هغه په اصطلاح لکه نوکران کار ورته کوي. دغه اړخ باید په دغه شکل حل سي. بل مورد دا ده چې د پراخو کورنیو کې د شرم مسله، د قضاوت مسله، د فشار مسله رواني اړخ ډېریږي. د ښځو او ځوانانو ازادي محدودېږي. یو انګور په ګډ کور کې دغه رقم چې په یو هستهیي کور کې ګرځي او آزاد ځان احساسوي، آرامه ځان احساسوي له هر اړخه، هغه چې په ډله ییزه کورنۍ کې نه احساسوي، له کلتوري اړخه هم یو ډول هغه ده په اصطلاح، یعنی موږ پاتې کېږو، بالاخره دودیز پاتې کېږو. د زموږ ټولنه بالاخره باید بدله سي که نه، باید ورغول سي که نه، باید سالم مسی که نه، باید سول ورته تشویق او په اسلام مسیر ورته پیدا سی که نه. کم دیسی پاسی دی ومی پیڑی و دیاتی می پیڑی پیڑی پر اقام طول و حوادون و بدلون پیدا که او مو گما از پاسی دیگو. بلی تربیه مساله ده.
بله
اولادون پر دلیز کرنه که بتاس فانخین تربیه کی.
مننه. یو اوریدونکو هم لرو، البته د خبرونې تر پای ډېر کمی دقیقې پاتې دي، خو ورزو ګورو چې دا اوریدونکو د سه نو امید لار نشي لدی خبرونې نه. مهرباني وکړئ د ژوند رنگونه پروگرام دی د ازادي رادیو.
مننه کوم خاکسار يم له پکتیا دوام ځل لپاره.
خاکسار سره ستاسو خبره مخکې خبره مو مخکې قطع شوه، مهرباني وکړئ.
مننه کور ودان بلتون خوښه شید. هر څوک جلا د خپل سر هر څه کولای شي، خو د افغانستان وضعیت حالت ډیر خراب دی او کورونو کرای کندهار هر ولایت کې وخی، نو یو تن د کور مصارف په هغه خرچه نشي برابر ولای. دای به د بچو تعلیم برابر کی، دای به د کور کرایه ورکی، دی وبو به بل به ورکی، برق بل به ورکی، مصارف دلته زخت ډیر ډیر خلک په کورونو کې سره تنګي.
خبرونه د وخت مو کم دی. خاکسر صاحب کله خپل خبرې لطفا را لاندې کوي، که سوال لري یا نظر لري لطفا لاندې وایست.
مننه کور ودان.
مننه له خاکسر صاحب نه. هم عزیزی صاحب، فقط زه څو لنډې پوښتنې لرم په د پاتې لنډ وخت کې که ځواب راکړي، چې لومړی له اقتصادي پلوه د کورنۍ، یعنی هغه لویې کورنۍ ښه ګټه راوړي یا ښه ګټه کوي، او که وړې کورنۍ کوي په مشخصو مثالونو سره واضح کوي. لنډ لنډ ځوابونه که د څو نورو پوښتنو ته چې پاتې دي راکړي، مهرباني.
له اقتصادي اړخه متاسفانه د عاید ویش پراخه ستونزې پیدا کړي دي. بله مره
نه، دا شرحه کوي لطفا، لږ لنډې تشریح کوي چې څنګه ستونزې پیدا کوي.
یعنی کله چې تاسو په د یو کس ګټي او څه د څټي، دا یعنی په داسې وضعیت کې خستګۍ او فرسودګۍ ته انسان رسیږي. یعنی کس وایي چې ښه زه څلور ورونه یمه، د څلور ورونو څلورې مېرمنې دي، د یو هر یوه څلور پنځه اولادونه دي، زه ګټمه او دا پیسې همداسې ځي، ما ته نه پسنداسته، نه د اولادو آینده مې شته، کارم کومه، خواریم کومه، بالاخره ټولې رانه ځي. دا په داسې وضعیت کې د لنډ مهال لپاره، یعنی تر یو کال دوو کالو پورې دې سړي ته داسې اوزینت پیدا کېږي چې زه په یو شکل د اشکالو په دغه کورنۍ کې کلفت یمه، یعنی مزدور یمه، او دا د ارواپوهنې له نظره برناوټ پیدا کوي، یعنی شغلي یا کاري ستړیا پیدا کوي.
بله بله. او غواړم چې دوه سوال دي دلته، چې یو په کلیو کې د کوچنیو کورونو ستونزې، یعنی د هسته تاسو یې چې یادوئ، د هسته ستونزې، کورنیو ستونزې چې په کلیو کې ژوند کوي، او بیا زه غواړم چې برعکس هم ووایاست، لومړی دی په کلیو کې د کوچنیو کورنیو ستونزې.
هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي، ټولنیز فشار لاړخه، د پریکړو لاړخه، د ازادۍ لاړخه، د قبیلوي تمایلاتو له کبله ډېر اعتبار نه لري، د ناروغیو یا د ستونزو پر وخت ملاتړ نه لري، ښځې په دې کورنۍ کې وخت ناوخت یوازې پرېښودل کېږي، ماشومانو ته معمولا سم مراقبت یې نه کېږي، زیات وخت نه سي ورکول کېدلی. او په مډرنه ټولنه کې بیا د دلیزو کورنیو مسله دا ده چې په یوازیتوب او په یو شکل په هغه کې پاتې کېږي، یعنی مډرن ژوند نه خوښي.
او انداز ما د پښتنې دوهمه برخه ده چې په ښارونو کې چې اصولا باید ستاسو په وینا کورنۍ کوچنۍ وي، الته بیا چې لوی لوی کورونه وي، مثلا لوی لوی ودانې نیولې وي، دوه او درې د دوه درې نسلونو کورنۍ ژوند پکې کوي، د هغو بیا کومې ستونزې دي؟
هغوی متاسفانه په یوازیتوب احساسوي، یما ډول تاسو ویلې، په ځانګړي ډول د لویو کسانو یعنی زړو خلکو ټولنیز ملاتړ کمیږي، د مور پلار لپاره روزنیز فشار ډېریږي، هغه دندې ته لاړ شي، بچي وروزي، د کور پالنه وکڅو کې د ماشومانو ټولنیز مهارتونه هم کمزوري کیږي. او له رواني اړخه WHO په 2020 کال په اندیاړه یو څېړنه کړې وه، د سویلې چې هغه کورنۍ چې په ښارونو کې استي دي، په غټو غټو بنګلو کې دوه درې کس ژوند کوي، هغه ته معمولا ډیپریشن یا ژور خپګان پیدا کیږي.
بله. غواړم په څو پاتې شیبو کې د هم کوویاس چې د ماشوم روزنه په لویو کورونو کې خدا که په وړو کورنیو کې،
هغه کورنۍ چې څو هغه یعنی څو کورنۍ یا څو کورنۍ سره یو ځای کې یا جاین فامیلی یا غیر دلیز کورنۍ، په هغو کې د پریکړې وضاحت کمیږي، د میرمنې نقش یا ونډه کمیږي، ماشوم ډیر ایران پات کې چلچانو اطاعت وکي، الګوګانې خرابېږي، مثلا ماشوم نه پوهېږي چې له پلار نه تقلید وکړي که له تره نه، که له نیکه نه. نیکه یو ډول مینه ورسره کوي، انې بل ډول مینه ورسره کوي، پلار بل ډول غوښتنه کوي. حتی داسې هم پېښه شوې چې په ډلیزو کورنیو کې د ماشوم نوم یا د ماشوم د نوم حق مور نه لري، مثلا چې خپل ماشوم باندې نوم کېږي، نیکه یې تصمیم نیسي، انې یې تصمیم نیسي، یو تره یې تصمیم نیسي. او د روزنې له اړخه هم متاسفانه ستونزې پیدا کېږي، د سیالۍ له اړخه هم ستونزې پیدا کېږي. مثلا د یو لورې ښځه درې زامن زیږي، څلور لورګانې یا پنځه زامن، دبل مورته شالاسي هغه زیږون ته کش ورکي. لږ اړخه په نورې شل، مثلا یو مور یو د لورې ښځه وایي چې ښه بس اکتی خو غټ کور ده، مځکې دي، غټه قلا ده، هغه ماشوم چې خو زه به یې وزېږوم، یو ډول رقابتي حالت را پیدا کېږي. حتی د اولادونو په زیږون کې، د کالیو په اخیستلو کې، د طلا په اخیستلو کې، د خوړو په مصارفو کې، په هر مورد کې تاسو یې وسنجوئ، یو ډول ستونزې پیدا کېږي.
ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی عظیمی. قدرمن اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د خبرونې میلمه و ارواپو او ټولنپو شرف الدین عظیمی، چې د کورنۍ د اهمیت په اړه په دې خبرونه کې برخه واخیستله. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي او تاسو ته